سلامونه او ستړي مسی وخت سهار لس بجې سوې نن د زیارت ورځ د 2014 کال د اگست 11 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. په کوټه کې تر برید وروسته عملیات او په دې اړه نور تازه حال د پاکستان قبایلي سیمو او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه څېړنې او مرکې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په دوه منوای کې 19 پروګرام مشالونه لرو او په پیل کې خبرونه. سرټکی د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حملې وروسته د مشکوکو کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د ریپورټونو له مخې د هلمند ناوا ولسوالۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي ریپورټ کې ویل شوي په پاکستان کې د توهین رسالت قانون زیاتره وخت پارېدلې ډلې یا هجوم د انصاف په لپاره استعمالوي. او سم تفصیل د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حملې دوه ورځې وروسته د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د فوج اماړي کوسنګي آی اس پی آر بیگانه وخت خبريالانو ته په لیږل سوي خبر پاڼه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 950 امنیتي عسكر برخه اخلي چې پکې ملیشا ځواکونه، پولیس او ترګرز ضد ځواک عسكر شامل دي. په خبر پاڼه کې هم دومره معلومات ورکړل شوی دي. بلخوا د بلوچستان د داخله چارو وزیر سرفراز بوکټي پر مازیګر په کوټه پرس کلب کې خبرالانو ته ویلي چې حکومت په عمله کې د وژل شوو کسانو کورنۍ ته د یو کروڑ روپۍ ورکولو او ټپیانو د علاج کولو فیصله کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړي چې د ترګري حضرت قامی کرنل لاره به په هر صورت کې عملي کوي. نواز شریف د چهارشنبه په ورځ د قامی اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت د دوشنبه په ورځ په کوټه کې پر قانون پوهانو سوي ځان مرګي برید په دې هیواد کې له شو پخواني بریدونو سره وتړلې. د وویل چې د ترګر سوچ ته به ماتې ورکوي.
د پوینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفوره کوټ کې اسماعیلیان پنه کړ. په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړ. چا چې په پیښور کې چرچ پنه کړو، چا چې د آرمی په بلو سکول ماشومان پنه کړ. زموږ د اولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتې ورکو.
په کوټه کې پر وکیلانو سوي برید کې درې د حکومت په وینا دوه اویا کسان وژل شوي او تر څولو زیات ټپیان دي. د دې پېښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او داعش وسله والې ډلې منلې وه. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست د تورې ورځې په توګه د لمانځلو خپل اعلان بیرته اخیستی دی. اتحاد تیرونی ویلي که پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټي سفارښتنې اعلان نه کړي نو 14 اگست به د تورې ورځې په توګه لمانځي. د اتحاد مشر ملک انصار علي خان د چهارشنبه په ورځ مشال لري ټول دوی د فاټا د پارلماني غړو تر ډاډ وروسته د فیصله کړې ده.
منګه غونډه وشوله او په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډو په وجه د دې چې زمونږ پارلیمنټیرین په وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حواله باندې اصلاحاتو اعلان وکړي نو منګه د اغوی په دغه ځمیدارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړل.
د پاکستان وزیر اعظم لخوا جوړ شوی فاټا اصلاحاتي کمیټي خپل بشپړ رپورټ نو شریف ته لیږلې چې پکې د قبایلي سیمو په انتظامی او قانوني حیثیت کې د بدلون په اړه یو شمېر سفارښونه شوي دي. د ریپورټونو له مخې د هلمند ناوا ولسوالۍ ودانۍ تر سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو بیرته نیولې ده او د امنیت پر قومندانۍ برید روان دي. له هلمند د مشال ریډیو خبريال رپورټ راکوي چې په جګړه کې امنیتي ځواکونو وسوال طالبانو ته مرګ شوبله او شه د پردې ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې وسوال طالبانو حمله شدید کړي دي. بلخوا طالبانو د لشکرګاه شار په شاوخوا سیمو کې د بریدونه زیات کړي او د ولایتي شورا د ځینو چارو په وینا شارې محاصره کړي دي. افغان چارواکو ویلي هلمند ولایت ته د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره اضافي ځواکونه استولي دي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وایي په جانخیل ولسوالۍ کې تر پروتو امنیتي ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولي. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسؤل نقیب احمد عتل بیګام چالې ډول چې وسوال طالبان د دغې ولسوالۍ د مرکز له 100 کیلومتري څخه په شاتم بول سوي د خلام په سیمه کې جګړه روانه ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنند د قرغزستان پلازمینه بشکک ته رسیدي. د ملي امنیت د شورا ویان تواب غرزنګ مشالیدو ته ویل چې شاغلی اتمر به د قرغزستان له چارواکو سره په دوه اړخیزه سیاسي او امنیتي مسلو خبري وکړي. حنیف اتمر پرون په دوشنبه کې وو. تواب غرزنګ زیاته کړه شاغلی اتمر په دې سفر کې د تاجکستان د ولسمشر امام علي رحمانوف سربیره د دې هیواد ملي امنیت د شورا له سیکرټر او همدارنګ د کورنۍ چارو او د ملي امنیت د چارو له وزیرانو سره کتلي دي. د امریکا بهرنی چارو وزارت په یونیوی ریپورت کې ویل سوی په پاکستان کې د توهین رسالت قانونونه زیاتره وخت پرې د لیډلې هجوم د انصاف په توګه استعمال کړی دی. د خارجه وزارت په دې ریپورت کې په اسلامي ټولنه کې د توهین رسالت او لاقیدې د وشتلو په اړه پرشته قانونونو اندیښنې ښودل سوی دي. پرون په نړیواله کچه د مذهبي ازادي په اړه خبر سوی ریپورت کې ویل سوی چې دغه قانونونه په نړیواله کچه د منل سو بشري حقوقو سره په ټکر کې دي او هغه زیانمنوي. ریپورت په ایران کې پر سنیانو په سعودي عرب او بهرن کې پر شیګانو په چین کې پر عیسایانو او په اروپا کې د هیودانو پر ضد اقدامات هم په ګوته کوي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکران حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویرې خبرولو لار خپله کړې ده. نوموړي خبرداري ورکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټایپو وزمې د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. پوتین پرون په ماسکو کې د ارمینیا له ولسمشر سریش سرکیسیان سره په یو ګډه خبري کانفرنس کې وویل
دا
وی دا یو ډیره خطرناک لوبه ده. موږ په بیخي د بنیادی ډانچې او شاریانو امنیت ته خوندې کول لپاره هرڅه کوو. موږ به نور امنیتي اقدامات هم وکړو او دا به ډیر جدي اضافي اقدامات یعنی دوه اقدامات تخنیکی خو دا به یوازې تخنیکی نه وي. ښاغلی پوتین د سرګونی روس لاغو وکړي چې د روس د فدرالي امنیتي ادارې ول د روس د امنیتي ځواکونو دوه تنه په کرایمیا کې په دوه جلا جلا پیښو کې وژل شوي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د روس تورونه خیالي او د یوکران خلاف د نورو پوځي غوښون لپاره بهانه بللې ده. خبرونه پای خبرونه مولا مشال ریډیو څخه اوریدل په روان غړی کې د جنونو ریپورټونو ترڅنګ دا مهم ریپورټونه لرو. په کوټه کې پر وکیلانو تربری درسته امنیتی ځواکونو د مشکوکو وسوالو پر ضد عملیات پیل کړی دی. په برید کې دو اویا کسان وژل شوي چې تر اوسه د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا عملی اقدام نه دی شوی. دا چې سیاسي ګوندونه ولې خاموش دي
سیاسي پارتيان ما خل خپلم دا وخت د غټ ګوري د وکیلان راځمن ته ګوري چې وکیلان څه کوي.
فاټا سیاسي اتحاد د قبایلی سیمو د پارلماني غړو په داډ په 14 اگست ورځ د توري ورځې په توګه د نل منځلو اعلان کړی خو دړکور کوي چې فاټا اصلاحات اعلان نو سینو دی به نور اقدام کوي.
که زمونږ ته په 14 اگست اعلان نشي نو مونږ به پاتا ته دننه خپل سیاست غځو. مونږ به په پاتا کې جلسې کوو او مونږ به خپل تحریک ته زور ورکوو.
او د خبرونه په دومنه مای کې 19 پروګرام مشالونه درته لرو چې نن د مهدی شاه بچا پاړه دي.
باندې کتابونو کې د مجددي لیکخونو شانه د دینه د پټلګي چېر مهدی بچا اصري علوم دون نو لوستي نو مجددي علوم یې ضرور لوستي.
یو شمېر نور ریپورتونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونه دی په ریپورت کې څنګه تاسو خبرونه کې واوریدل په بلوچستان یعنی د بلوچستان په کوټه شار کې امنیتي ځواکونو د مشکوک کسانو پر ضد عملیات پیل کړي. دا عملیات له هغه دوه ورځې وروسته پیل شوي چې په کوټه کې یو ځانمرګي بریدګر پر وکیلانو باندې حمله وکړه چې پکې د چارواکو په وینا دوه اویا کسان مړه شوي چې زیاتره وکیلان دي او تر سلو زیات ټپیان دي. په اړه نور حال له کوټي ایوب ترین راکوي.
د خبره د پاکستان د فوج د عامو اړیکو د اداري آی ایس پی آر له لوري تیر شپه جاري شوې په یو بیان کې خبره شوې ده. په بیان کې ویل شوي دي چې په دې عملیاتو کې به 1500 سرحدي عسکر، 1500 پولیس او د ترګري ضد د فورس سل سرتیري برخه اخلي. د دې عملیاتو اعلان د پاکستان د فوج ستر مشر جنرال رایل شریف د کوټي د دورې پر مهال کړی وو. په کوم کې رایل شریف ویلو چې دغه عملیات به د کوټ په ګډون د هواد په هر هغه برخه کېږي چیر چې ولس دښمنه یا وسلواله شکمنو ډلو ځالې جوړ کړي وي. په کوټ کې د کومبک د عملیات په اړه دانه د څرګند سوي چې تر اوسه پورې څو کسان ول سوي دي او د دوی تړاو د کومي سیاسي یا مذهبي ډلې سره دی. البته تیر ورځ د پولیسو لخوا ویل سوی دی چې د کوټ ښار د بیلابیلو برخو څخه شل شکمن کسان ول سوی دی او د دوی څخه د سیول هسپتال د ځانمرګي برید په اړه پلټنه پیل سوی ده. دلته تیر شپه د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثنا الله زهری په مشرتابه کې وغونډه وسوه په کوم کې چې فوجي او انتظامی چارواکو په ګډ شمیر کې ګډون درلود. په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کوټ په ځانمرګي برید کې د وژل سوو وکیلانو و کورنیو ته به حکومت یو یو کروڑ روپۍ مرسته ورکوي. د خبره د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي د خبرالانو سره تیر شپه په غیر رسمي خبرو کې کړی ده. د نوموړي په وینا چې په دې پیښه کې د وزل سوو دوو کیمرمینانو میرمنې حکومت سمدلاسه په کار یا سرکاري نوکری باندې ګمارلې دي او نن به ودوی ته د کار کولو اجازه هم ورکول سي. د یادونې وړ ده چې په پیښه کې د ډان نیوز کیمرمین محمود خان او د آج ټی وی کیمرمین شهزاد احمد وژل شوي وو. سرفراز بوکټي زیاته کړه چې د دوشنبه د ورځې په پیښه کې تر اوسه پورې 3 اویا کسان وژل شوي دي، په دوی کې زیاتره وکیلان دي. د نوموړي په وینا چې په پیښه کې د 500 ټپیانو علاج دا وخت د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې روان دي. بل خواته په کوټ کې د وکیلانو له لوري د عدالتو بایکاټ لا نه دی ختم شوی او نن هم د کوټ لوی کچری د ولس په مخ تړل شوی و چې لامله هغه کسان تر سخت اغیز لاندې راغلي دي د چا مقدمه چې دا وخت په عدالتو کې روان دي. د غډول شونځي او سرکاري دفترونو کڅه هم د وی ورځې د بندي زروست خلاص شوی دي، خو په دوی کې ازري لا اوس هم نه د پروسوي. بل پلو ته د ځانمرګي برید په ضد په ژوب لورلای دلبندین پنجګور او سیبي کې د وکیلانو خبریالانو د ډل له لورې د احتجاجي مظاهرو اطلاعات راغلي دي. و مظاهرو ته وینا کوونکو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او هېواد د ولس دښمنو ډلو څخه پاک کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
په کوټه کې پر ځانمرګي برید وروسته د پاکستان وزیر اعظم هوډ څرګند کړی چې ضربې اعظم عملیات په هر حال کې سرته رسوي. د چهارشنبې په ورځ نواز شریف قومي اسمبلی ته د وینا پر وخت داوه وکړه چې پاکستان د پخوانیو کلونو په مقابله کې زیات محفوظه شوی دی. د استخباراتي چارواکو او امنیتي ځواکونو کارکردګي د اطمینان وړ وبلله. د دوشنبې پر ورځ ځانمرګي بریدګر په کوټه کې پر قانون پوهانو برید کړی چې پکې 2 اویا کسان وژل شوي او تر 100 زیات ټپیان دي. نور حال له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
د چهارشنبه په ورځ قومي اسمبلی ته د خطاب په خپلو خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم زیاته کړه چې د کوټې پیښې ټول کام غمجن کړي، خو هر نوی غم د پاکستان لپاره د نوي قوت وجه جوړیږي. وزیر اعظم نواز شریف قومي اسمبلی ته وویل چې بیلاري عناصر د کمی نظریې تر لاندې زموږ دښمنان شول، نو هغه نظریې ته به ماتې ورکړی کیږي. د پوینا دا هم هغه نظریه ده چې پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو شهید کړه. دې نظریه په سفورا کوټ کې اسماعیلیان په نخ کړ، په بلوچستان کې هزارګان یې شهید کړ، چا چې په پیښور کې چرچ په نخ کړو، چا چې د آرمی په بسکول ماشومان په نخ کړ. دې نظریه د ملک د هرې طبقه نمایه خلکو په شمول د پاکستان اقلیتونو په نخ کړ. دا هم هغه نظریه ده چې زمونږ د ژوند تیرولو طریقه، زمونږ آئین، عدلیه او د کامی سلامتی د ادارو دښمنه ده، زمونږ د اولس دښمنه ده. موږ په هر قیمت دې نظریه ته ماتی ورکو.
هم نه هر قیمت پر اس نظریه کو شکست دینی ہے.
وزیر اعظم په وینا چې د کوټه برید باقاعده منصوبه بندي تر لاندې شوې ده او د دې تر شا کار کوونکي ذهن مکرو ازایم لري.
یہ وہی ذہن ہے جناب سپیکر جو پاکستان
دی وای دا هم هغه ذہن دی چې پاکستان کې امن او امان خکېدو ته نشي کتلې او په خاص توګه د بلوچستان په صورتحال کې کم خواله راغلي دي. دا غي تبا کول زموږ دښمن په مقاصدو کې شامل دي. موږ به د دوی ازایم ناکامه جوړو. پاکستان کې د ترقې چې کم امکانات مخې ته روان دي او په خاص توګه د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري تر لاندې د ترقې کې نوې منصوبې زموږ د دښمن نه نه حسمي دي. د دې مقابله کول لپاره موږ له متحد پاتې کېدل به هدا ضروری دي.
ان کا مقابله کرنے کے لیے ہمارا متحد رہنا بے حد ضروری ہے.
وزیر اعظم په خپل خطاب کې زیاته کړه چې هرې طبقې، عقیدې او د هر رنګ او نسل خلکو لپاره د پاکستان خوندي جوړول یې مشن دی. وزیر اعظم قانون نافذ کوونکو ادارو او د استخباراتي ادارو په کارکردګۍ اطمینان څرګند کړ او ویل چې نن پاکستان د 100 کال مخکې پاکستان نه زیات محفوظ دی. وزیر اعظم ایوان ته وویل چې د قومي سلامتی ادارې او قانون نافذ کوونکو ادارې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې متحد دي. قومي اسمبلی کې پالیسي بیان ورکولو په وخت د پاکستان داخله چارو وزیر وینا وه چې د ترهګرۍ مخنیوي په لړ کې پاکستان یو اوږد سفر تیر کړی، اوس لږ پاتې دی باید چې دا سفر سرته په اتفاق سره ورسول شي. د زیاته کړه چې د کوټه د سانحې ابتدایي شواهد ترلاسه شوي دي. د مخالفه ډلې مشر سید خورشید چا په دې موقع وینا وه چې حکومت سره مو وخت په وخت کومک کړی دی او مخکې به یې هم کوو. دی وای په یو ځای د دښمنانو خلاف جنگ کول غواړي. یوازې څوک هم نشي جنگېدلی، حکومت یوازې د وسلوالو خلاف نشي جنگېدلی. دا کامی جنگ پکار دی د هغه خلکو خلاف او د هغه قوتونو خلاف چې پاکستان کمزور ول غواړي،
جو پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں.
د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شاه محمود قریشي وینا وه چې د کوټه سانحه کامی ده، خو دا وړوم وینا ده د لړکي په یو ځای د کار کولو ضرورت دی.
دا رابعه اکرم خان د پبلستان کې پر وکیلانو تر برید وروسته داسې لیدل سوي چې د هیواد په ځینو برخو کې ماتم یا ځینې خلکو په یاد کې شمې بلې کړي، خو په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو بیانونه ورکړي عملا څه سوي نه دي. پښتانه راپورته کوي چې سیاسي ګوندونه ولي خاموش دي په دې اړه، یعنی عملا په بیان تر حده ستا خو عملا خاموش دي. په دې اړه مو د کوټي د وتلي خبريال شهزاده ذوالفقار سره خبرې کړي او همدغه پښتانه هم کړي ده چې سیاسي ګوندونه د بیانونو تر حده خو ستا خو عملا اقدام نه کوي، وجه د تڅ ښکاری
سیاسی پارٹیاں ما خیال خپلم دا وخت دغه ته ګوري وکیلان ته ګوري د وکیلان راځم ته ګوري چې وکیلان څه کوي. لکه سیاسیان زموږ دوه کسان شهید شوي دي او ډېر خلک راغلي دي موږ سره چې تاسو څه کوم غواړي څه کوي. نو فیلال فیملیان هم خپل خپل څوک په فاتحه کې دغه دی، څوک دغه دی فیلال په تازیت کې دغه دی، څوک خلک امبرتیان ته ځي. پولیټیکل پارټیز هم په ګرد ګرځېدلې دي، د ګرد سره ناست ولاړ کړي دي. اوس چې دوی فارغ راسي بیرته کوټ ته راسي، لوی خبره دا دي، یو خو دا خبره چې دوی په فاتحې ناست دي، دویم خبره دا دي اوس ډېر خلک زخمیان چې دوی په اسپتالو کې دي، په کراچی کې دي، لیډران چې دوی په کراچی کې د هغوی سره اخته دي. چې زما خیال د ده په اړه چې دوی دا شی څخه خلاص شي بیا دوی چینی لایمل ته کوي.
نو ستاسو په خیال باندې که دومره وخت انتظار په دې واقع کې وسی کنه، نو بیا که سبا یو تحریک شروع هم سی په یو شکل نه شکل کې، کا وکیلانی که صحافیان وي که سیاسي ګوندونه وي، نو هغه به هم هغه سي موثر وي؟ داسې خو به نه وي چې په هغه کې به یو تعطل راغلی وي او هغه سي به نه وسي موثر لکه څنګه سي اوس وخت کې کېدای سي؟
زما خیال دې ګوره، دا د سټوډنټ پولیټکس نه دي، دا یو ډېر جذباتي دغه نه دي چې په ګلۍ کې یو شی اوسي. هغه ټایم چې دی هغوی ډیډ باډي وړي د سی ایم په کور باندې مخته چې دی دي، چې موږ هغه وخت پورې دا چې دی نه پټو، کوم وخت پورې زموږ خلک نه فکرسته. دا یو میچور خلک دي، پولیټیکل پارټي ډېر میچور دي، وکیلان ډېر میچور دي. او ما خپل هم چې د حیثیت خبریال ما ورته خبرې کړې دي، پرون ما ورخسته وړي دي تاسو لایمل به صحیح کرد دا خبری کهی که اوز خوم دا فاقیه نو خلاص، اوز خوم دا زخمان نو خلاص، لیک دادا دا غوصی دا چلیم اوز گرد پاکستان پا لیول بنده و لایمل جوڑی او پولیٹیکل پارٹی دوم ما سر گردی او
داو شهزاده ذوالفقار. واشنگتن پوسټ ورسپانې د دوشنبه په ورځ په کوټه کې پر وکیلانو سوي ځانمرګي برید او تر دې وروسته حالات ته کتنه کړې ده. ورسپانه وایي د حمله د بلوچستان د قانون پوهانو وکیلانو پوره نسل وواشه. لیکنه وایي دا دومره لوی برید په اړه نړیوال خبرګون هم د نشت برابر و. په پاکستان کې هم چارواکو داسې لوی خبرګون ونه شوت. د لیکنې مهمه برخه په امیر ساحل اوروي.
په واشنگتن پوسټ ورسپانه کې راغلي بلوچستان هغه سیمه ده چې قانون پوهانو او وکیلانو ته زخته اړتیا لري. دا د رقبې لپلوه د پاکستان تر ټولو لویه صوبه ده چې پکې د هیواد تر ټولو اوږده ملت پاله بلتول پاله وسلواله مبارزه هم روانه ده. په دې صوبه کې سنی سختریزه ډلو پر اهل تشیع ګڼ بریدونه هم کړی دي. لیکن وایي د صوبې یو شمیر مشران په اداري فساد هم ککړ دي او په تیرو څو کلونو کې د بلوچستان لسګونه خبریالان تښتول شوي دي او د بهرنیو خبریالانو لپاره دا تقریبا ناممکنه ده چې هغې صوبې ته ورشي. لیکن وای په داسې حال کې یوازې وکیلان او قانون پوهان دي چې صوبې ته د انصاف او عدل یو څیره یا شکل ورکوي. د دوشنبه یا ګل پر ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د هغې صوبې شاوخوا شپېته وکیلان ووژل شول. تر دې مخکې هم په تیرو څو میاشتو کې یو شمیر وکیلان او قانون پوهان د هدفي پیښو ښکار شوي دي، خو لیکن وای د دوشنبه برید د صوبې د وکیلانو پوره یو نسل وخوړ. لیکن وایي د دې له کبله به بلوچستان د لا نور لا قانونیت ښکار شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي د کوټې برید په اړه نړیوال غبرګونونه لنشت سره سمول. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او د امریکا ولسمشرۍ نوماندې هیلری کلینټن لنډ بیانونه ورکړل او د پاکستان مشرانو هم ورته کار وکړ. د بلوچستان وکیلانو اتحادیې یو غړی بهادر خان چې د کوټې له بریده روغ وتلی و پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې په دې برید کې د صوبې ټول مشران او با تجربې وکیلان وژل شوي دي. د لیکلي ول چې کم تجربې او ځوان وکیلان چې کورنیو ته ډوډۍ پیدا کوي او یا بیکاره دي هغوی د سلګونو په شمیر کې دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه زیاتوي په دې کې ښایي ډېر کلونه ولګي چې د صوبې د قانون پوهانو ټولنه بیا په شمیر کې پوره شي او له دې پیښې ورغېږي.
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هلی
په پاوکم دوه بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بادشاہ هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو.
فاټا سیاسي اتحاد سمو د وړاندې د قبایلی سیمو په اړه د اصلاحاتو نه اعلانولو په صورت کې د اگست 14 چې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ ده د توري ورځې په توګه د لمنځلو اعلان کړی وو. خو اوس د سازمان د پارلماني غړو په ډاډ ورکولو سره دغه اعلان بیرته اخیستی دی. د اتحاد مشر نثار احمد خان په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره مرکه کړې او په سر کې د خپلې دې فیصلې په اړه معلومات ورکړي.
منګه غونډه وشوله په غونډه کې دا پریکړه وشوه چې منګه به 14 اگست تور ورځ مانځل ځنډو په وجه د دې چې زمونږه پارلیمنټیریان وینا چې په 14 اگست باندې وزیر اعظم پاکستان د فاټا په حوالہ باندې اصلاحاتو اعلان وکړي نو منګه د اغوی په دغه ځمیدارانه سټیټمنټ باندې خپل دغه ورځ د احتجاج نه بدل کړ.
تاسو مخکې ولې دا اعلان کوئ چې آیا په 14 اگست به تور ورځ چې کوم د مانځل کېږي د دې وجه څه و؟
دغه وجه دا و چې موږ ته دغه وضاحت نو شوه دغه خبر نو راغلی چې یاره په 14 اگست باندې به دوی اعلان کوي. نو دې وجه نه ملګرو دا فیصله وخت کړې وه چې که موږ سره د پاکستان حکومت واکمن دا خبره نه کوي نو لهذا موږ به چې د پاکستان سره دا ورځ ته دغه په توګه باندې مانځو تور ورځ باندې.
که چېرته په دغه ورځ باندې وزیر اعظم صاحب د فاټا په حق لڅ اعلان نه کوي نو څه لای عمل به مې دراتلونکي لپاره؟
موږ دا غیر لپاره بیا د ټول فاټا سیاسي اتحاد په درشتم تاریخ د باچا خان په مرکز کې میټینګ راغوخته دی. موږ په دغه میټینګ کې ان شاء الله دې فیصلې ته رسیدونکو که زمونږ ته په 14 اگست اعلان نشي نو موږ به فاټا ته دننه خپل سیاست غځوو. موږ به په فاټا کې جلسې کوو، موږ به په فاټا کې جلوسونه وباسو، موږ به په فاټا کې میټینګونه کوو او موږ به خپل تحریک ته زور ورکوو، پر امنه تحریک ته زور ورکوو او موږ به تر د هغې په خلار نه کینو چې فاټا د پښتونخوا حصه شوی نه.
دا نثار محمد خان چې د مشال ریډیو له همکار احمد الله سره خبري کولې. په جنوبي وزیرستان کې سرحد رورل سپورت پروګرام شزو ته د لاسي کارو روزنه ورکوي. دوی تروسه یو شمیر شزي روزلې دي. نورین ملک د دې پروژې مشره ده او د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود د دې سره خبري کړي او په سر کې د دوی دغه کار په اړه پوښتنه کړې چې دا څنګه کار دی.
دا ڈبلیو ایف ایچ ایس دے فیمل فرینڈلی ہیلتھ اسپیس دے دل تمونگا یو ووکیشنل ٹریننگ کلاس کڑے دے دل تشزینا تمونگا ووکیشنل ٹریننگ دیر کو دا کے پکے ٹیلرنگ وی ایمبرائڈری وی ہینڈ میڈ ڈیکوریشن ہامی
تا سودا سنٹر دے کلا نہ کلاس کڑائی دے
26 جنوری 2016
نہ دل تا چومرا جنا کیا شزینا راجی چتا سو ٹریننگ ور کو
260 شزینا تمونگا ٹریننگ در کڑی ادی مونگا تا دور شزینا اس رجسٹریشن تا روغلی دی چے مونگا دوا درے بیجینا نور ہمونگا تیار شی
دل تا دے دستا کرائی پاولے سرا تاسو کوم کوم شیونه دوی تورز دا کوي
ایمبرایډری چې مطلب ډیفرنٹ ټانکا هوی مدا سندھی کشمیری دا خپل شیان دل دا چې کما ساوث وزیرستان پښتونو سره چې هغه کلچر ها شزینا وی چې هغه همغه هغه ته ایزدا کو ډیکوریشن چې وی دا موتیونو سره دا شیانې جوړای دا کمبلې جوړای ټیکره جوړای
تاسو دا ټریننګ په دې سنټر شور کوي کوم شینونه کوم شیونه درته ملو شوی دی آیا دا سلایي مشینونه دا جنکای ته غور کوي
چې کومه شزینا کیما ماشين باندې دا کوي لاسو ورج ټریننګ وی چې کله هغه ټریننګ ختم شي بیا هغه ماشين هغه ته مونږه گیفت کوو
چې دا کوم شي یو نه د کاشي د غړې دلته جوړیږي دا د خرڅون مارکیټ ته تاسو وباسه
هر مارکیټ نشته مونږه دلته ډیسپلی کوو مطلب حوصله افزای د پوره مونږه دلته ډیسپلی کوو هغه نوم ز ولی کم هغه چی شي ها جوړی کنه هغه باندې مونږه نوم ولی کو چې دا شه دلته ها جوړ کړي دلته ډېر ډیکوریشن د سامان د غون شزینه ها دلته جوړ کړي دا به مونږه دلته ډیسپلی کوو چې کوم ویزیټر دلته رودریمی هغه ته پتا لګي لگی چې دلته چیشه جوړ کړي د چیشه نه دا جوړ کړي
د دې سنټر د مشر په حیثیت باندې د دغه شجناو یا د جنکای مستقبل با په دی اولی سره څنګه
مستقبل خو شجنه ډیر اکچولی دا کومه موه اټنشن لیدلې ده شجنه ډیر اټنشن سره ډیر توجه سره دلته کار کوي هغه خوشحالیږي دلته چې دلته ها رودري می هغه خپل ځان د داسې ګینی لکه مونږ چیرته ویل سیټلډ شهر چي یو دا مونږه سکسس دا شجنه سکسس دا چې اوس شجنه انډیپندنت شوه دا دلته
د وزیرستان پیغله او نور شجنه او تبا د دې ځای د مشر په سیاست څه پیغام ورکوي
زه پیغام دا ورکوم چې لکه ذات تعلیم یافته یم شجنه د خدمت لپاره دلته راغلی یم ساوث وزیرستان مې اول مې نه د کتلې وې چې زه تعلیم د پوره د خدمت لپاره دلته راغلی مې دا ها ته ضروری ده چې شجنه ته انډیپندنت کولو ته ورکاو چې دا خپل ځان د پر خپل سټیپ اخلي دوی نه چې مونږ عبدو ته بیک اپ کوو چې مخته شو مخته شو
دا و د سرحد رورل سپورت پروگرام یو مهد یو پروژه مشره نورین ملک د سیشن په پرز هدا پېښور په میوزیم عجایبګر کې د مشال ریډیو غندهارا کتاب مخکته نو وسو د خیبر پښتونخوا د کلتور صوبای وزیر محمود خان په شمول د لرغونو او تاریخي چارو کارپوهانو د مشال ریډیو وستایل چې د سیمې لرغونی او تاریخي اثارو په یو کتاب کې خوندي کړي د غندهارا په نوم د کتاب د مشال ریډیو خبريال خالد خان د وی رادیوي خبرونی د تاریخ پانې لپاره رپورټونه جوړ کړي دي د غلام غوث رپورټ اور
پېښور عجایبګر کې د سیمې د لرغونی او تاریخي اثارو په اړه د کتاب د مخکتنې دستور کې د کلتوري چارو صوبایي وزیر محمود خان مشر میلمه وو او نوموړي د مشال ریډیو د دې هسي ستاینه وکړه
نن چې کوم پروګرام خالد خان ارنج کړی دلته کې د مشال ریډیو او صاحب سره اسانه چې بګیرا لیکل کړي نو ما خیال دا زموږ لپاره ډېر ښه اسټس دي زمونږ چې سپوسیبل هیلپ کیږي ان شاء الله موږ تاسو سره پښه بولړو کی تاسو د دې وطن خدمت کوي د دې معاشري خدمت کوي د پښتو د ژبې خدمت کوي د تاریخي مقامات زموږ چې کوم اساسه ده د دې خدمت کوي
د غندارا په نوم د کتاب د مشال ریډیو د خبريال خالد خان د ریډیوي خبرونې تاریخ پاڼینه را جوړ کړی شوې ده او خالد خان وايي په دې کتاب کې د سیمې د یویش مهمو ځایونو په اړه معلومات راټول کړی شوې دي
ټول پښتونخوا کې د شپږ زرو نه زیات لرغونی یا د قدیمی آثار قدیمه چې وته وو هغه ځایونه دي کتابي شکل چې ورکولو نه هغه کې صرف یویش هغه ځایونه راغلي دي چې هغه ډیر د اهمیت وړو
د لرغونی زایونو او تاریخ د خوندې کولو د اهمیت په لړ کې پروفیسر اباسین یوسفزی د غونډې ته په خپل وینا کې وایي
تاریخ د یو قوم حافظه او چې د کوم قوم نه تاریخ لاړ شي نو هغه حافظه دی لاړ شي د خیبر درې تاریخي ارزښت پېښور بیا د هغې نه پس د تخبای کندرات شاباز ګړه د کشمیر غار هند سوات کوډیګرام بریکوټ دیر د چرچل مورچل دا ټک کلا دا د دې غټ غټ موضوعات دي خو په کوم رنگ چې د دینه د زی زی نه ستوره ستوره خالد خشکی او دا ملګرو راټول کړی دي زه دا غنم چې دا نوی نسل د پاره وړ خسته مختصر ترين تاریخ ته زمونږ د سیمې عظمتونه هندستانه پورې تللی دي سلور سو کال خوښه زمونږ مشرانو په هندستان باندې حکومت کړی دی دا غي تاریخ ژوندې دی په افسوس دا دی چې زمونږ بچو ته نه په نصاب کې رسیدلې دي او نه په کتاب کې رسیدلې دي
د باچا خان پونتون وایس چانسلر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي چې دا ډیره خبره ده چې د غندارا په نوم د کتاب په پښتو ژبه کې لیکل شوی دی کوم چې د غندارا د سیمې د خلکو خپل ژبه ده
خوشالي خبره ده چې خبره ده غندهارا ده او ژبه هم د غندهارا ده دوی ډیرو ځنو ملګرو کیسه وکړه چې د انګریزي کې پکار دی انګریزي کې پکار دی خو انګریزي د غندارا ژبه نه وا دا ژبه د غندارا ده څوک ته پتر ترجمه وکي خدا په خپل ژبه کې په خپل ځمګه باندې دی
یاد دی وی چې مشال ریډیو تر دې وړاندې هم د سیمې په اتلانو یو کتاب را جوړ کړی وو کوم چې د مشال ریډیو د خبريال بشیرګواخ د ریډیوي خبرونې اتلانو د معلوماتو په اساس لیکل شوی وو غلام غوس مشال ریډیو پېښور
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سي خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
تاسو مشال ریډیو اوري په دوه منی مای کې د پاکستان سیمه او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه رپورټونه رپورټ لرو او د اونیس پروګرام مشالونه هم درته وړاندې کوو. خوس لسمه بجې سوي دي د خبرونو لنډې وړاندې کوو. د پاکستان امنیتي ځواکونو په کوټه کې پر وکیلانو تر حملې دوه ورځې وروسته د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړی دي. د پوزا ماړي کوڅنګي ایس پی آر بیگانه وخت خبر اعلان ته په لیږل شوی خبر پاڼه کې ویلي چې د کومبینګ په نوم عملیاتو کې په مجموعي توګه 950 امنیتي عسكر برخه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم هوټ سرګند کړی چې د ترګریز ځکاني تګلارو په هر صورت کې عملي کوي. نو شید د چاشمې پرځ د قومي اسمبلی غونډې ته د وینا پر وخت د دوشمې پرځ په پټه کې پر قانون په هانو سوی برید په دې هیات کې لاسو په خاني بریدو سره وټړلې. فاټا سیاسي اتحاد د پاکستان د خپلواکۍ ورځ 14 اگست ته پوری ورځ په توګه د منځور خپل اعلان بیرته اخستی دی. اتحاد تیرونی ویلو ک پاکستاني وزیر اعظم د فاټا اصلاحاتي کمیټي سپارښتنې اعلان نکړي نو 14 اگست په توری ورځ په توګه ولمانځي. د ریپورتون لمخې د هلمند د ناوو لسوالي وداني تر سقوط وروسته افغان ځواکونو بیرته لوښلو طالبانو نیولې ده. له هلمند د مشالې خبري ریپورت کې چې په جګړه کې امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ته مرکشوب لا وشته ده. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکي وای په جانخیل لسوالي کې تر پرتو ځواکونو د مرستې لپاره اضافي سرتیري استولې. د پکتیا د ولایت مطبوعاتي مسول نقیب احمد عتل بیګا مشالې ټول چې وسلوال طالبان د لسوالي د مرکز له 2 کیلومتري څخه په شاته تمول سوي دي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر بنند قرغیزستان پلازمینه بشکیک ته ورسیږي. د ملي امنیت د شورا وایي تواب ګرزنګ مشالېدو ته دا خبر کړی ده. د امریکا د بهرنی چارو وزارت په نوې ریپورت کې ویل شوی په پاکستان کې د توهین رسالت قانونونه زیاتره وخت پرې د لیډلې هجوم د انصاف لپاره استعمالوي. د خارجه وزارت په دې ریپورت کې په اسلامي ټولنه کې د توهین رسالت او لاقیده د وښتو په اړه پښته قانونونه اندښنې ښودل شوی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د یوکران حکومت تورن کړی چې د سولې پر ځای د ویر خبرولو لاره خپله کړي. نوموړي خبرداري ورکړي چې ماسکو به د کرایمیا د ټاپو وزمې د امنیت خوندي کولو لپاره جدي اقدامات وکړي. د خبرونو لنډیز مو اوریدئ. دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څلیکلي و دې ته رفت انجام کتنه کوي.
آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی سطح غونډه کې د ملک دننه امنیت او په نېشنل اکشن پلان د عمل درآمد جاج واخیسته شو. په غونډه کې وزیر اعظم په لږ وخت کې بهتره نتیجې ترلاسه کولو لپاره قانون نافذ کولو ادارو سره د صوبایي او وفاقي حکومتونو ترمنځ رابطې مضبوطولو لپاره حکم ورکړی. ادارې وایي چې وزیر اعظم هاوس کې شوې مهمه غونډه کې د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان او د وزیر اعظم د قومي سلامتۍ مشیر ناصر جنجوا تفصیلات وړاندې کړل. هم په دغه ورځ د جنرال شریف په مشرۍ کې د کور کمانډرانو غونډه هم شوه چې پکې د ملک مجموعي او خارجي سلامتۍ په لړ کې خبرې اترې وشوه. په دې موقع جنرال اهل شریف وایي چې ترهګر او د هغوی پټن ځایونه دې په پوره قوت سره ختم کړي شي. ادارې زیاتوي چې د پوز مشر جنرال راحیل ویناوا چې د ملک په عدلیه او یو هسپتال حمله کول د ضرب اسب کامیابی کمزور کولو کوشش ته. ادارې لیکي چې د سیاسي او عسکري مشر ولې غونډه کې د امن بیا راګرځولو ګامونه د اطمینان وړ دي. په ملک کې تر اوسه پورې په زرګونو انساني ژوند د ترهګر ښکار شوه او د ملک معیشت ته په لویه کچه نقصان رسېدلې. خو چې سیاسي مشرولي اوس د پاک چین اقتصادي راهدارې منصوبې او د نورو لارو د ملک معیشت مستحکم کولو لپاره هلې ځلې کوي نو دې لپاره په ملک کې امن راوستل د ټولو اول ضروري دي. اداري اخره کې وایي چې ملک مستحکم کولو او امن راوستلو لپاره ضروري دا هم ده چې سیاسي ګوندونه د خپل متنازع بیانونو ورکولونه ډډه وکړي او سیاسي اختلافات صرف د سیاست تر حده وساتي. او چې څنګه په تېرو وختونو کې قومي معاملات په اتفاق سره مخکې بوتل شوي وو اوس ته هم اغشان بوزي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا د پاکستان د آزادۍ ورځ د تورې ورځ په توګه منځلو فیصله واپس اخیستل ډېر ښه ګام دی. د فاټا د ولس د حکومت نه توقعات زیاتېدل یو فطري خبره ده ځکه چې تر اوسه پورې د فاټا قبایل په یو روایتي طرز خپل ژوند تېرولو خو عملیاتو نه پس او د دې نورو ځایونو ته تلل او کډوالۍ ژوند تېرولو نه پس په حالات کې بدلون راغلی او په دې کې دا شعور راپیدا شوی چې د ملک د نور ولس په شان د دوی سره هم سلوک وکړی شي او دوی ته دې خپل حقونه ورکړل شي. ادارې وایي چې آزادۍ په موقع د لخوا د اصلاحاتو توقع ساتل د دوی حق دی او تم لرل پکار دی چې د پاکستان د آزادۍ پورس به د قبایلي ولس دا خوب پوره شي. اداری زیاتوی چې ترسو په قبایلو کې پولیټیکل نظام موجود دی او د پولیټیکل ایجنټ په شان د بادشاہت عہدې وي، نو په فاټا کې د اصلاح راوستو توقع لرل ګران ده، ځکه چې هلته هر فیصله د پولیټیکل نظامیه منل کیږي. اداری اخره کې وایي چې په قبایلي علاقو کې کامیاب پوځي عملیاتو او متاثرینو د واپسې وخت او بدل شوي حالات یو موضوع وخت دی چې په قبایلي علاقو کې اصلاحات نافذ کړی شي، او که قبایلي ولس ته په صحیح مانو کې انصاف ورکول دي نو د اسلام آباد هائی کورټ دایره کار دی فاټا پورې وغځول شي، د دې تر لاندې د عدالتونو جوړ کړی شي یا د فاټا هائی کورټ جوړ شي چې قبایلو ته یو شان د انصاف نظام ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
وال سی جرنال ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په کوټه کې د ګل د ورځې ځانمر کې برید تحقیقات کوي. د ورځپاڼه په خبرو پاکستاني معلومات غواړي چې آیا په حمله کې د داعش وسله والې ډلې لاسو که څنګه. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یورپ کې د پناه غوښتونکو افغان کډوالو ستونزې په ګوته کړې دي. دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه میرزاده دراوروي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت په دې اړه تحقیقات کوي چې د ګل په ورځ په کوټه کې په ځانمرګي برید کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې لاس وو که څنګه. په دغه پیښه کې درې اویا کسان وژل شول. ورځپاڼه لیکي که داسې وي نو دا به په هیواد کې دننه د اسلامي دولت وسله والې ډلې خلاف د جګړې یو نوی او خونړی پړاو وي. دغه وسله واله ډله چې په عراق او شام کې یې سیمې تر قبضې لاندې دي، د ګل په ورځ په یو بیان کې ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پاکستاني او طالبانو یوې ډلې هم د پیښې ذمهواري منلې ده. پلټون کې وایي دا لا واضح نه ده چې د برید ذمهوار څوک دي او دا چې دواړو وسله والو ډلو په دغه برید کې له یو بل سره مرسته کړې وه که څنګه. دا برید هغه وخت په اسپتال کې وشو کله چې یو ځانمرګي برید کوونکي د هغو وکیلانو په هجوم کې ځان والوزولو، څوک چې د خپل وژل شوي ملګري وکیل مړې اخیستو ته ورغلي وو. ورځپاڼه لیکي د تیر کال راهیسې په پاکستان کې د یو شمېر بریدونو ذمهواري اسلامي دولت وسله والې ډلې قبوله کړې، خو د هیواد چارواکو مخکې په بیا بیا ویلي دي چې د حملو تر شا لاس لرونکي وسله وال له دغه ډلې متاثره دي خو نیغ په نیغه ورسره تړاو نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو مقاله کې لیکلي افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په لړ کې محدوده قانوني لارې لري. اداره لیکي افغانان د شامی وګړو په شان د روپای ټولنې د تیر کال د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د بیا رغونې بیړني پروګرام مستحق نه دي ګرځول شوی. د دغه پروګرام له مخې یونان ته رسیدلي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره په مختلفو اروپایي هیوادونو کې د 6,400 ورکولو ژمنه شوې وه. امنیسټي انټرنیشنل وایي د یونان انتظامیه په دې وروستو کې د کډوالو ځینو کیمپونو د تړلو اراده څرګنده کړې وه. په دې کې د الینیکو د زوړ هوایی میدان په ګډون د اولمپیک دوه پخوانی سټیډیمونه شامل دي. په دغو کیمپونو کې خواوشا 2000 کډوال پاتې کیږي. اداره وایي داسې ښکاري په کیمپونو کې هیڅوک له دې پلان نه خبر نه ول، بلکې په دې اړه یوازې ګنګوسې وې چې کډوال پرې اندېښمن وو. اداره وایي په دغو حالاتو کې چې ډېر افغان پناه غوښتونکي کډوال له یونانه د وتلو په وړاندې محدودې قانوني لارې لري، ډېر کډوال مجبور دي چې ګرانې او خطرناکې لارې استعمال کړي. امنیسټي انټرنیشنل وایي له کورنۍ سره د بیا ملاوېدو لپاره دوی یوازې یوه لاره لري چې ډېر وخت اخلي او یقیني هم نه ده. هغه کسان چې په اروپا کې خپلوان نه لري لپاره حالات ښه نه ښکاري. بیا نور کډوال پیسو ته ضرورت لري چې په ډېرو کمو پیسو ترې کار اخیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ډوري او وسم تازه خبر را رسیدلې دی او وایي چې په کوټه کې د پیریو ګاډ باندې د سړک تغړی په حمله شوی دا چې په کې تر اوسه پورې څه کوم ابتدایي معلومات یې شپږ کسان ژوبل دي. ایوب ترین زموږ همکار هم هغه ځای ته روان دی، په لار کې دی یا رسیدلې بی خو بهرحال دا وخت رسېد ټلیفون په لاندې. ایوب ترین تاسو راتوسه تاسو په هغه ځای کې یاست کنه روان یاست؟ ہلو ہلو ایوب ترین
ہلو
ہاں تاسو تاسو مو شاخ درځي تاسو کدا دغه معلومات را ترا کی نور د دې پیش معلومات کرا کی
ہلو دا وخت او چاودنه چې دا پر درغو سړک باندې دا سړی خپل سره د دې سره دا او دا په ځای ځای سره د کوم څه سره خپل سره خپل سره په لور کوم ځان فیزیک نو حاضر دغه چاودن سره د افغانستان اعلی وزیر او د افغانستان کورنۍ چارو وزیر چې دی هغه ځای ته رسېدلې دي او پولیس لري او سرحدي عسکر دي او د شاوخوا سیمه چې ده هغه په خپله جره کې اخیستې ده
سمد ایوب ترین تاسو هغه ځای ته ځئ چې څومره معلومات راځي له خلکو اوریدونکو سره به شریکو. بهرحال ډیره مننه چې په دې اړه معلومات راکو. او دلته یادونه وکړم چې د دوشنبه په ورځ باندې په سیول هسپتال کې پر وکیلانو باندې هم یو حمله شوې وه چې په هغه کې 2 کسان وژل شوي وو چې په هغه کې 3 شاوخوا وکیلانو او د هغو پاتاوي او جنازې وسوې. پاتاوي روانې دي او ښار کې اوسه پورې ګډوډي خو دا تازه پیښه پکې شوې ده. بیګا د شپې پاکستان فوج ویلو چې دوی په شاوخوا کوټه کې په مشکوک وسوال پر ضد باندې عملیات کوي خو دغه په اړه نور تفصیل نشته. او سیو بل ریپورت ترازو په افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي امریکایي کمانډان وایي د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د افغانستان په ختیځ کې د داعش وسوالې ډلې پر ضد عملیات کې د ډلې درنه گزارونه خوړلې دي. جنرال جان نیکلسن د چهارشنبه پر ضد په تیر 2 کې د داعش شاوخوا 300 وسوال د افغانستان په ختیځ کې وشل شوی دی. اجملان نور حال راکوي.
جنرال جان نیکلسن وایي د ننګرهار په ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد عملیاتو کې د امریکایي سرتیرو ونډه د امریکا د هغه عملیاتو برخه ده چې غواړي د داعش وړتیاوې وځپي، هغه که په عراق او سوریه کې وي او که په افغانستان کې. ویل کېږي چې دا ډله د ننګرهار په 300 ولسوالیو کې نفوذ لري او 2 مخکې په کابل کې پر یو سولیز لاریون د هغه بریدونو مسؤلیت هم پر غاړه واخیست چې درنه مرګ ژوبله یې واړوله. په افغانستان کې د ناتو د غوښ ملاتړ د ماموریت کمانډان جنرال جان نیکلسن چې نوې ډلی ته د هندوستان د پوځي چارواکو سره د خبرو لپاره تللی وای، افغان ځواکونو د امریکایي ځواکونو په ملاتړ د داعش پر ضد د ننګرهار په څو سیمو کې بریالي عملیات کړي. رویټرز خبري اژانس ته جنرال نیکلسن لخوا وای په دې عملیاتو کې په سیمه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مشران او تر 300 پورې وسلوال وژل شوي. نوموړي ویل دا ستونزمنه ده چې د دې ډلې د مرګ ژوبلې دقیقه شمېره وښودل شي، خو لږ تر لږه د دې ډلې 25% برخې ته مرګ ژوبله اوښتي او دا د دوی لپاره دروند ګزار دی. د ننګرهار ولایت چارواکي هم په دې ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې ته د درنو تلفاتو دا وښتو خبره کوي. د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو عملیاتو کې د کوټ ولسوالۍ کې د داعش مرکزونه له منځه وړل شوي. په هسکمینه کې هم د دې ډلې پر مرکزونو عملیات شوي او دا مهال د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد عملیات دوام لري. د ننګرهار د والی ویاند ویل په دې عملیاتو کې د داعش د وسلوالو پر مرشوب لې سربیره د دې ډلې د روزنې مرکزونه، ارتباطي دستګاوي او نور وسایل هم له منځه وړل شوي. اته ولا خو غنی پاتې رودو نه یو کې د داعش وسلوالې ډلې ته د دې عملیاتو په ترڅ کې د اوخت مرګ شو بلې پاړه ویل
د عملیات له سیم ته حق ده نه حاله پوری من دې درې سوا اړتیا په شاوخوا کې د هیڅ وسلوالې یو څه ډېر مهم ځان وو او قرآن په کې هم او بهراني تاسو کې هم چې موږ دا وګورې چې دې یو څه نیمول شاوخوا کې نور د هیڅ وسلوالې په څیر دې د دې شاوخوا د دې 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 د جنرال جان نیکلسن په عملیاتو کې د افغان ځواکونو ستاینه کړې وای. په دې کال کې افغان ملي اردو تهاجمي وسیط خپل کړو د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د 2015 میلادي کال په مقایسه بریالی چلند کوي.
دا اجمل اند او سم رازو اونیز پروگرام مشالونو ته د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د ازادي د تحریک د نموړي مبارز لیکوال او خبريال میر مهدی شاه بچا د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د خبرونه ساسو لپاره از مشم کار شاهین بنیرای جوړوي.
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیرې مو د خان عبدالغفر خان د عدم تشدد د کاروان د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې در سره د ازادۍ د تحریک د نوموړي مبارز لیکوال او خبریال میر مهدي شاه بچا د ژوند او کار پاړه معلومات شریکو. میر مهدي شاه بچا په کال 1918 کې د جنوري په شپږمه نیټه په خبر سر نږدې په کانکولی کلی کې د جیلانی سیدانو په کورنۍ کې د سید عبدالتواب شاه په کور کې زیږیدلی و. دینی زده کړې په خپل کلی کې ترسره کړې وې. مهدي شاه بچا د پښتنو د حقونو لپاره د یو سیاستدان، لیکوال او خبریال په توګه نه هېریدونکي خدمتونه ترسره کړي دي. د هغه د ژوند د وړومبنیو ورځو شپو په اړه د ملکنډ پوهنتون د استاد او سړنکار ډاکټر نورالبصر امن ناورو.
مهدي بچا په شپږمه جنوري 1918 کې د سید عبدالتواب شاه بچا کړه په داوځي سیمه کوم چې د پېښور سره په خوا کې د چاڅه د روډ باندې پرته ده. دغه ته یو کلی د کانکولا پاوې کې د پیدا شوی دی او د دې کورنۍ چې دا د جیلانی سیدانو په کورنۍ باندې مشهور ده. د دې وجه نه بادشاہ باندې مهدي بادشاہ باندې قلمي نوم چې دی هغه تقریبا په دې دنیا کې خلک د مهدي بادشاہ په نوم باندې پېژني. مهدي بادشاہ داسې باقاعده طور باندې د تعلیم په حق باندې په کتابونو کې څه نشته، خو چونکې مخکې چې څه مروجه علوم یې هغه به ضرور حاصل کړي، خو د بعضې کتابونو کې د ده مجدي لیک هم شته. نو د دې نه دا پته لګي چې یاره مهدي بادشاہ که عصري علوم دونه نه لوستي نو مذهبي علوم یې ضرور لوستي، ځکه چې په قلم کې د ده هغه مذهبي رنګ ډېر واضح دی او د لیک نه پته لګي چې یاره دې خلوستي سړی و.
مهدي شاه بچا لا زلمی وو چې د خدای خدمتگار تحریک هلې زلې خ په جوبن کې وي. د نور زلمو په شان هغه هم د بادشاہ خان د فکر او فلسفه نه الهام اغسته وو او بیا خپل ټول ژوند د خپل قام او جبه خدمت ته وقف کړو. د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د تاریخ استاد او سړنکار ډاکټر وقار علی شاه د خدای خدمتگار تحریک د مشرانو سره د مهدي بادشاہ د نزدېکټ پاړه صدا سوایي. مهدي شاه بچا
چې په بادشاہي باندې مشهور وو دا د خدای خدمتگار په کړای کې دا د اخیری کړیان کې یو کړای و، ځکه چې هغه د عمر نه کومه نو مال شه سره کلندر سره غنی خان سره د غنی خان نو د کشر و. دا نه په عمرونو کې نو کوم د سوکاله کشر و، خو بس په مرتبه کې و په رتبه کې په دې سره برابر و. د دې د سری اوربانیا و ما په دې اخیری عمرونو کې خدای دې لیدلې دې د پښتو ادب کې خدای خدمتگار د شباب په اړه کې دې ډېر نور تر حدا بلکې زه دا وایم چې خدای خدمتگار د ذکر نه بغیر د پښتو لیکوال نه ګرې دې د دې شابه د هم سره چې دغه هو ناس په پاس په ځوان د ټول دې خدای خدمتگار نه دې چا ته راګرځي دو نو ته انات روي او پکې او خبرې وای په ورو کو دې لکه هغه انقلابي سره یو د ډېر انقلابي وروه دې
لکه څنګه چې مو واورېدل، مهدي شاه بچا بادشاہ خان ته ډېر نږدې وو. کله چې هغه د پښتنو د سیاسي بیدارۍ لپاره پښتون مجله خپرول شروع کړل، نو مهدي بچا با ورل ډیر په باقاعدګي لیکل کول. هغه بیا د دې مجلې د ایډیټر په توګه هم خپلې ذمہواری پر مخ وړې. په دغه اړه د سړنکار مصطفی کمال نورو
د بادشاہ خان د تحریک په حواله باندې د دا باقاعده او دغه چې بادشاہ خان د دې لا کانفولې سره چې کله د کانفولې کې څه دی لا غي براتې دي د سنګان مشورې په د بادشاہ خان په خوف او تانې کې مليشا بچا بادشاہ لار بل طرف ته دوران د دې یو دغه د دې بهار کې سره فسادات شي په ټول دوران کې نظر فسادات کې د دې شابه چلان او د ډېر ورځې ډېر مدغه دې نو هغه نه خلک را وستي کوشش ته پر دې پوری چې د دې د کور خلکو یې چیر دی او پاتې وي. په هر حال د هغه کردارو چې کوم دی یو صحیح خدای خدمتگار چې هغه سره د دې د خوره پوری یا د دې د سیاست پوری یا د دې د
معاشرے پورے سماج پورے محدود میں د پټول ہندوستان کے لگا یو مثال ہم قائم کرنے کے لیے ان تقریبا فرزان د پر لکدی کے جدی کا ارض کی ویشی اور یہ تو جگہ غزے کے رقم 1000 ریال تم دے 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 کیا افکار حوالے باندھے ادنی زیادہ پختون مدیر پاتے چلے گئے پختون مدیر اور نو آغا خلق جگہ بادشاہ خان کے سمجھے آغا پدے نو غور کرے تیر دا خالی پدے کا تان دیا رے پدے غور کرے کہ جی زمانہ دے پدے سر دا زرن پدے دی اور یہ وددی دا غوم دری ما چې تم دا وخت نه کدی باندې ما کتاب لیکلی دی نو آغا دور کے نکدی بادشاہ خان کے سمجھے آغا بد خپل ذاتی مخلین دی طرح شریکولے نو بعد دا نو سیاسی والے سرو ګورو نو زما خیال دی کہ دا بادشاہ خان چې کوم لکه دا مخصوص خلق دی نو دای کې ملي شاه بچا یو ډیر اهم او یو ډیر بنیادی سره
میر مهدی شاه بچا دی یو لیکوال په حیث د شلم پیړې په لیکوالانو خپل اغه سپری خده دا غ افسانه د خدای خدمتگار تحریک سره د ترلو واقعیاتو تاریخ ته او په ډیر خوندور انداز دا غ وخت د پیښو او مبارزې تصویرونه پکې سرګن لیدل کېده شي د مهدی بچا د افسانو شپږ مجموعه خپرې شوې دي او وسې هم ډیر لیکونه ناچاپ پراته دي په دې اړه ډاکټر نورالبصر امن وایي
دا افسانہ چې دا هغه کې هم نشان او پټه او د بډای ټال دا ټول افسانی چې دا وخت او د ماحول چې کوم اثرات یې هغه نه کوم اثرات هغه چې په هغه کې هم بیا چې هغه سیاسي رنګ غالب دی او د خدای خدمتګارۍ دا هغه چې کوم میسج دی دا هغه چې کوم تبلیغ دی هغه باقاعده د په ادب کې ډېر ښه په اسانه باندې لیدې شو او محسوسې شي اغه که صحابتي لیکل هغه کړی دي هغه یا ثانه تخلیق کړی دا هغه لیکل کړی دي تخلیق لیکنه دی او په تنقیدی دی هغه ټول چې دا د خدای خدمتګارۍ او شعور د پیدا تور باندې څنګه راځي
میر مهدی شاه بچا د خدای خدمتګار تحریک د نور مشرانو په شان ډیر مودا د زندان د تور تمبو شاته تیر کړی ده اغه سو سوزله د برتانوی او پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوی او وهل شوی دی خو په زندان دننه هم خپل کار نه دی پرې خو د قلم په وسیله د خپل اولستونز را برسره کړی دی او د هغوی لارښودنه کړی ده ډاکټر بخیر علی شاه وای مهدی شاه بچا د هغه دور واقعیت په خپل افسانو کې داسې خوندې کړی دی چې د رښتیا او ګمان پکېږي نو مو وړې زیاتوي خدای شپږ
په دوان کې مهدی شاه بچا چې زلمه وو پاکستان جوڑے دو جوبن کے ہو خوب دے آگا وقت کئی بھانا ہی دیتا تھا لیکن سنگے سے پاکستان سے جوڑے دو دے پرتے دے خدای خدمت گارو حکومت امریک میں سو لیکن انسان کی مسلم لیگ حکومت جوڑ سو کئی انسان ہی کہ جس پر کہا لکے جس سم رضول منا پا خدای خدمت گارو بان شوی دی اگر پا دے آسانوں کی تاسو لکمہ کے سنگے دے تو ہوئے درے پاکے سلمخ کے سنگے پائک نکی گوپی دا سے پاکے قتل کی گی تاکہ پاکستان دنگا بعد پاکستان زندہ باد زکه چې په دې خانه کې پیاز زلمونه کولو چې ورته چې په ریبه نه پریدو چې تر څو دا نیو ویلې پاکستان زندہ باد
چرنکار مصطفی کمال وای مهدی شاه بچا د ډیرو خوبو مالک وو د یو شاعر او افسانه نگار او سیاستدان په حیثیت د خپل کار سره پوره پوره انصاف کړی دی او د سماج ستونزې په ډیر استادې د خپل اولس مخې ته یې خېدی نو موړې زیاتوي
هم چې دوم دا خبره کوله غل د افسانه یو ډیر وی نقاد د پښتو افسانه ناری بدا خبر کولا چیرا ندی په افسانه کې مخفنیغه هغه د تحریک او دغه سیاسي اثر چې باندې دی پنیر بیان کړی دی زړه د غشي د دې هغه افسانه چې کوم دی هغه د غوې مو دی پکړې دي په دې لحاظ سره چې باندې دی بیا کوم دوه ګور نه یو ښه شاعر مو ټول نه را پدې خو دې یو ډیر خفن لګار دی دا چې پانیشته چې هغه مونږ د پښتو په پلاسٹک افسانہ کی منگا آغاز مارے دشو بالکل نظریات زما بخیال افسانوں مجموعین سے کم دے
هغه دې په پښتو کې دا ټرندي شروع کړی چې د ټول نه زیاتې افسانې مجموعې مجموعې چې کوم دی هغه دې ولیکلی او چاپ یې کړی. د دې په افسانه کې چې کوم افکار دي یا کوم سوچ دی هغه د انسانیت سره تړلی، د انساني مسلو سره، د سماج د مسلو سره، د دې د افسانو موضوعات چې دي هغه هم د دې معاشرې یا د دې خلکو سره تړلي دي. د دې کردارونه چې کوم دی هغه د بسونو، د رکشو، د لارو کیسو، د کلو، د بانډو، د دې خلکو نظیر اغېز کوي او هغه باندې ګوچ هغه سیاسي افکار هم په هغه کې صحیح دي. خو زیات تر چې کوم دی د انساني همدردۍ او د انساني جذبې چې کوم موږ ژورتیا دي د دې په افسانه کې نو هغه په دغه حواله باندې ده. بیا دي د یو مفسر قرآن په حیث باندې د سورې فاتحه تفسیر چې کوم دی هغه دې لیکلی وو، هغه چاپ شوی دی په پورې لکه دغه دې یو ډېره کارنامه ده چې ډېر زبردست هغه پښتو کې ډېر عام فهم یو تفسیر دی وړاندې کولو کوشش کړی دی. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو د دې مضمونه د شاعري هغه ځان ته یو بل خوند او رنګ او یو بلکې یو مخزي ده، زموږ د مخزي ادب یو معتبره حواله ده.
مصطفی کمال وایي چې مهدی شاه بچا شپه ورځ د تحریک سره تړلی وو، له دغه قبله د خپل بچو تعلیم او روزګار ته پام و نه کړی شو. د ژوند اخري ورځ شپې په ډېره سختۍ او کړاو کې تیر کړې او د بدبختۍ خبره دادا چې د ګوند حکومتونو لخوا ورسره هم سمرستا نه و شوې. نو وړې ذاتوي
څومره دغه د سیدو بند صوبت ما دغه نور خلک چې شې دي په خوده خدمت ته تدې دغه هغه زیاته برخه چې کوم دی دغه چې کوم د سر غړي نتایج بادشاه خان بواخلي او بادشاه خان پتی چې کوم دی د پټه ولاړه کوم د خپل پای ته مدي شاه بادشاه دغه تکلیفونه د جیلونو د تا بندو او د دې لکه دا چې د دې په کې د غربت اخري او څنګه د دې بچی کوم دی هغه په داسې حالت کې دی چې لکه مطلب دا چې د خپل بچی ځای ته ونه رسېږي او دې ته او هغه د دوه اولاد هغه په معمولي معمولي کارونو روزګارو دی دی دې نه پته لري چې مستقبلون کې څنګه د دې تحریک لپاره د سوچ او د دې فکر لپاره قرباني کړي.
د ژوند په اخري دور کې د پښتون مجلې د ادارت نه هم لری کړې شو، ډېر حساس بندو او د سر عزت ډېر غم او درد ورسېد. په سیاست کې برخه نه اخستو د قران پاک تعلیماتو ته ځان وقف کړو. ډاکټر وقار علی شاه د اغې د ژوند د دغه دور پاړه صدا سوای
د ما سره ډېر زیات مینه وا او د په اغې کسانو کې یو ما چې یو څو کسان دغه د پروچو د هغه او هغه ماته کوټه تعلق وي دا جوړېدو وا بالکل پر راکو راځي جوړې د پاپو مخدان دی دی هغه خیرو مر یو ځل سو سو ځلې په دې خبره باندې شروع دي ذکر کې په پاتې کې تاسو ما او دا د لیډر دا د لیډر نو چې تر مخ کې رسو موټر یې ګرځي راګرځي هغه یو یو مخلص کار کونو او په پاتې کې انفلوئنس لري یا او خلکو خبره ډیره زیاته باندې لا بیا پکې چې څو وخت کې لکه پاتې کې ولی خان نور سیاست نه شاته شو هغه ګروپ راوخې شو نو بیا مې د شپه بچا دې په پټه کې لکه هغه غوښتل چې د ریلاکس نو خبرې د کچې د مفهر میټینګ کې سپین سپین روغ روغ ستغه سره خبرې وکولې هغه په څوک کې دې نه شو نو په څو د شواز نه لري کو یا رو 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 شواز خبرې کې به نو ستو څه کې څو خلک مو مې د شپه بچا سره تور اكو دا هغه پښتو چې شنو شلو دی هغه نه لري کو.
د ازادۍ تحریک د نوموړي مبارز په کال 1989 کې د فانی دنیا نه رخصت شو او د خپل کلی په مقبره کې خاورو ته وسپارل شو. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه بل ونه بعد د عدم تشدد د تحریک دی بل نوموړي مبارز د ژوند او زیار پاړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقوقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او کڅنګ؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتنو جواب په ونی خبرونه جمهوریت کې چیرې؟ دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.